امدا سشوی دیالا کورنۍ راجګسی امدا جنۍ مړاګی جنۍ کورنۍ راجګسی امدا لک وژنی نو ډېر پیښې دا رقم سوی دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه یې په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجه نه ده بل د خپلوي له منځه ځي د کورنۍ کومو کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي ما خپله سې لیدلې دي عملا همداسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم زه لور بهر ته نه باسم له کلي نه یا ول له قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قومه بیا له کلي نه باسم دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم همدې کې ورکوم که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملا سي بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه خبر هم نه ماته څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنیو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات حتمن لري که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي نو هغه که روغې راغلې د نوي فیصده هم دا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندګي بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندګي هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی هم دا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه و پیدا کړی حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لوییږو او د پایدا کې شاده کاسم نیم خپل مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د مسئولیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي ماجرات مخه کړي ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي نو یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په هکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري له زینت سره مې مرکه کړې نوموړی په پیل کې د ماشومانو د په نوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یي دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم چې د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ومنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقدې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلا لارو دی ورته ویلی د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې رازېږي، خو هلک چې کله مات شي اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هره حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي. او دا د په کلونو کلونو خوا بچیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي. او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نشي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په فکر کې وای ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي. زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څک ساده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوز دا ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشه شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا. اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه هلک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه هلک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راته وایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وی ښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
سیتو ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچول، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، خو عامیانه کوي غوږوهنې څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې د پیغورونو د د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پته کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ وهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لوبې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپل تجربه نه او خلکو ته چې هم دا اوس د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې پورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه سهرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګانو د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شي، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هماغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بس د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي. خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور کوي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني. او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني. د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به ښوونکی راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویې د هڅې په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان مساوي کې چې د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل ټاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دي چې اوبیزوي شکل ځان ته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځان ته غوره کوي. د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد ښیي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانټم نمبر ځان ته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فرعي کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هم کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددې قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونو لومړی وایي په تاکه شکل او همجهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په همجهته او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې ډکې کړلې او نور د اوربیتال او قیمتونه زیات شول نو هغه به په مختلفو جهتو سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقه ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات شي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینو چې په لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالفو جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه عادتي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنۍ وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع سي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وي د دې او مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنۍ وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچی د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوی وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې باید ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کېږي یعنی په دې کې باید د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فوري انرژي سویه د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سویه دي چې کې ال ایون او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویه مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژیکي سویه ډکوي یعنی لکه څرنګه چې مکچورونه د خاطه د تللې دي. په دې شکل سره دا کولای سي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او ښوونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشت د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې لمر کبونه څخه موږ په درې اکسیجن نمبرونه لري لزان فلزي خاصیت راشي لکوي الکلی سره ارجایی او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کون کی خاصیت لزان څخه ښکارا کوي تشبه فلزونو او عناصر میل لري چې لنور عناصر سره کوولنس مرکبونه جوړ کی او اکسیټونه یې جوړوله او چې اکسیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میټایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاتیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاتیک هایډروکاربونونه، مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کرییس هایډروکاربونونه دي، سو کرییس هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. باغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریول نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي. چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شودنه یې کوو چې نو مې شودنه په لړ کې کچی تلخان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی، لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتین په نوم یادی، لکه میتیل کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو الکانونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو الکانونو نوم ایښودن عمومي قاعده یې په داسې ډول دی چې عضوي مرکبات چې موږ یې انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپیک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبو لپاره ایپیک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پیشوند پکښې ښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونو یو مستقیم زنځیر او په ایزو الکان کې منشاب زنځیر چې شي زنځیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونه او زنځیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونه او همدارنګه د نیو پینتانونه زنځیر لرونکي قریبا د همدارنګه دا ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتریسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نصبوي او مشبو هایډرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارډ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارډ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارډ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېر ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخلیږي. د غیر مشبوع الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مشبوع الکان حتی په ډېر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو موادو سره تعامل نه کوي. همدان د قانون د هلوجنیشن د رادیکلی تغذیه تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامل د سوزولو په واسطه د قانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازه څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مبتدي فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او یا آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري، او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپیګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتایل رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځ راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونه تعامل یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربون مونو اکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به د خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوزولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي. د تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال، تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پرو اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم تر بلې خبرونې ښه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه